درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه و ساز ماج ملند سلامونه ومني. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه د تایر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري د رادیو لاري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږنوي اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاری بیا نو چې هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ په ویبپاڼه کې تازه رپورټونه، خبرونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دا نور کله په څیر د نن خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعتیا خبری مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې دي. د بادغیس ولایي چارواکي دا کوي چې طالب وسلوالو په یوه حمله کې د کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی، او چینوي په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړ شوي دي چې په کرونا وایرس اخته وو. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسیون د دوشنبه په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسیون سره نه دی شریک شوی. اعلامیه زیاتوي چې ټول افغانان حق لري د سولې د بهیر په اړه معلومات ولري. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اعلامیه په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري افغان حکومت د بین الافغانی مذاکراتو تر پایل مخکې د طالبانو 15000 بندیان خوشې کړي. افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې باید د بندیانو راخوشي کېدل شرط نه وي. دا چې د بندیانو په اړه د افغان حکومت دریس تغییر کړي کنه د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رډیو ته ویل
په دې موقف کې تر اوسه پورې کوم تغییر نه دی راغلی. بندیانو د خلاصون مسله مهمه ده چې فراغه باندې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي، خو د هغه تر څنګ مهمه ده چې د پاکستان سره طالبانو د اړیکو په اړه وضاحتونه ایجاد شي. د نشه یي موادو په مستقیم قاچاق او تجارت او کرنه کې د طالبانو رول او د هغوی موقف مشخص شي، او همداراز طالبان موافقه وکړي چې دایمي اوربان سره وروسته کله چې د زندانو په مسله باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې بحث وشي.
دا شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوی تړون کې راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف لټول اړوند لورو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یو پلان کار وکړ چې په نتیجه کې به د مارچ تر 13 د طالبانو 15000 او د مقابل لوري زر بندیان راخوشي شي. بادغیس ولایت چارواکي دا کوي چې طالب وسلوالو په یو برید کې د کمانډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي شوی. د بادغیس د والی ویان نجم الدین برهانی له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل طالبانو د دوشنبه په ورځ د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کمانډوز واکونو پر پوستا حمله کړې ده.
با سر عملات طالبان دو تن از منصبین
کماندوی دوی د طالبانو د حمله په نتیجه کې زموږ لسرتیرو یو وژل شو او بل ټپي شو. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو ځای مشرق خپل کسانو ته امر کړی او چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو خپل حملو ته دوام ورکړي. تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي افغان ځواکونه په دفاعي وضعیت کې د ښاغلي خالد په وینا که طالبان حمله وکړي افغان ځواکونه به ورته ثواب ورکړي. د تاوتریخوالي کمولو بهیر د جمعې په ورځ پای ته رسیدلی. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په میدان کې په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ماښام په چاودنه کې و کسان ټپیان شول. د خوست ولایت د عامه روغتیا رئیس حبیب شان ساری ازادي رادیو ته تایید کړ چې درې ملکیان وژل شوي خو د ټپیانو شمېر یې اته نه یاد کړ. د ښاغلي منګل په وینا چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي و. د زیاته کړه چاودنه په داسې حال کې شوې چې خلک د فوټبال لوبې د لیدو لپاره نندارې ته راغلي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماخام پر خپل ټویټر ولیکل دا چاودنه په دې ډلې پورې تړاو نه لري. تر اوسه بلې کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. چین وای په دې هواد کې په څلیرو ساتونو کې 240 کسان مړ شوی دي چې په کرونا وایروس اخته وو. د چارواکو په وینا هم درس په دې هواد کې 202 نور کسان په دې وایروس اخته شوی. د رسمي معلوماتو مخې په دې وایروس اخته شوی نیم کسان بیرته روغ شوی. په جنوبی کوریا کې هم د دې وایروس 4000 شپږوی نوې پیښې ثبت شوی او په وایروس د اخته کسانو شمیر 4212 ته لوړ شوی. په سیول کې چارواکو ویلي چې د 400 کسانو لمړینې سره د تلفاتو شمیر 22 شو. د روغتیا نړیوالې ادارې د مارچ په لومړۍ نیټه د یک شنبې په ورځ ویل چې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6000 زیات شوی او په ټوله نړۍ کې شاوخوا 9000 په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. د دوشنبې په ورځ ترکیې د سوریې ادلب ولایت ته اضافي سرتیری ولیږل. دا وروسته له هغې ده چې ترکیې د یک شنبې په ورځ په ادلب ولایت کې د سوریې دوه جنګي الوتکې وویشتې او پر نظامي هوایي اډه یې حمله وکړه. تېره اونۍ د سوریې په نظامي عملیاتو کې د ترکیې ګڼ سرتیری وشل شوي وو. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څارونکو په یو رپورټ کې ویل چې انقره او مسکو دواړو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو سره داسې عمل کړی چې جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. وروستۍ جګړې د روسیې او ترکیې تر منځ د مخامخ جګړې خطر زیات کړی. دوی تر دې ترنګلي وضعیت مخکې د سوریې په 9 کلنه جګړه کې پر مخالفتونو سربېره له یو بل سره د جګړې د محدود ساتلو په برخه کې همکاري کوله. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات تر سره شریکو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي کمې دوام وکړي. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان له یو شمیر سیمو څخه پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. او خو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوي سره وګوري. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان دواخان مینپال پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له طالبانو سره به د افغان هیئت په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیبولو بحث وشي. همدارنګه به دا هم واورئ چې ازبکستان د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیرتانو بندر تړلی دی. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند رنګونه هم دراورو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې برطانیې، جرمني او فرانسې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته د 5 میلیونه یورو مالی مرستې ورکړې ژمنه کړې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي تمه کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمې دوام وکړي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزان د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې طالبان پر نړیوالو ځواکونو حملې نه کوي، خو د ده په وینا د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر ضد دوام وکړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو بهیر د فبروري په 22مه د شنبې په ورځ پیل شو او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسید او امریکا او طالبانو د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي په افغانستان کې د هیواد د ماموریت اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان هیڅکله د ترهګرو په خوندي ځای نه بدلیږي چې پر امریکا حملې وکړي. اسپر ویلي امریکا په تیرو 30 کلونو کې په دې برخه کې ډیره بریالۍ وه. د همداراز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ او وی ویل موږ تمه لرو چې په افغانستان کې تاوتریخوالي کم پاتې سي. تر هغه وخته چې بین الافغاني خبرو ته رسیږو تاوتریخوالي به نور هم کم سي او په نتیجه کې به یې اوربند رامنځته سي. اسپر دا خبرې پرون ناوخته په پینټاګون کې د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. میلی زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک 2 ورځې وروسته د تاوتریخوالي صفر ته رسیدو احتمال نسته. د اسپر او میلی تر دې خبرې غونډې 2 ساعت مخکې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په ګډون یو شمېر رسنیو د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی و چې د دې ډلې او امریکا د موافقه لیک پر اساس طالبان پر امریکایي ځواکونو حملې نه کوي، خو د دې ډلې حملې به د افغان ځواکونو پر وړاندې دوام وکړي. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل نسبی اوربند به تر هغه وخته دوام وکړي چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. د امریکا او طالبانو په موافقلیک کې د دغو مذاکراتو وخت د مارچ میاشتې لسمه د سه شنبې ورځ ښودل سوې ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه پیل او د جمعې په ورځ د فبروري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. په دې وروستیو کې د خوست او بادغیس په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د امنیتي پیښو خبرونه راغلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل وایي تمه لري طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي. فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د طالبان جنګ نه مخکې جواز درلودل نه اوس پرې اوس مشخصا کله چې دوی له امریکایانو سره نور جګړه نه کوي هغه د جهاد بحث چې دوی خپلو جنګیالیو ته کوه هغه یې نور لمنګ فیصدېرو څخه کول جنګ کوي یا پانوژنه کوي هغه د قدرت لپاره د هغه جواز لري او د افغانستان حکومت او خارجي وزارت په کلکه باندې درېږي. موږ هیله لرو چې طالبان نور خشونت ته بېرته مخه نه کړي دوی د سولې لار خپل کړي ځکه چې په افغان وژنه هغه په نورو په خیر ده او د افغانستان د ملت غوښتنه نه ده.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د تاوتریخوالي کمولو لایوي اونۍ پشپړې دوه ورسته ویل په دفاعي وضعیت کې دي. د شاغلي خالد په وینا کې طالبان حمله وکړي افغان امنیتي ځواکونه به ورته ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي امریکا تمه لري چې طالبان پر خپلو ژمنو کې ډیر جدي پاتې سي. د دوشنبې په مخستن د نړیوال ائتلاف یو ویاند ډګروال سوني لګیټ د جنرال سکاټ میلر له قوله پر ټویټر لیکلي د تاوتریخوالي کمښت د اعتماد جوړولو یو اقدام و. امریکا زموږ د تمو په اړه ډیره واضح وه او تاوتریخوالی باید کم پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د القاعده غوندې ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا او متحدانو امنیت یې له خطر سره مخامخ کړي. په دې موافقه لیک کې همداراز راغلی چې امریکا ژمنه ده د اعتماد رامنځته کولو په هدف له ټولو اړوندو لوریو سره په هماهنګۍ او تایید د بندیانو د راخوشي کولو لپاره پر یوه پلان کار وکړي چې په نتیجه کې به یې د مارچ تر لسمې د طالبانو 15,000 او مقابل لوري 1,000 بندیان راخوشي سي. د موافقې له مخې ټاکل سوې ده د مارچ په لسمه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل سي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د 15,000 بندیانو خوشي کولو تجمن نه دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ویل تر هغه وخت چې دا زندانیان نوی راخوشي سي په بین الافغاني خبرو کې به ګډون ونه کړي.
په همدې هدف چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اجنډا وټاکل شي او په زمن کې د بندیانو د خلاصون په مسله خبرې وشي د افغانستان د حکومت یو شپږ کسیز هیئت د محل په دوحه کې دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي طالبان باید په قطر کې له دې افغان هیئت سره وګوري. دا ولسمشرۍ ماڼۍ ویان مرسیال د واخان مینپال پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل طالبانو سره به د افغان پلاوی په خبرو کې د بین الافغاني خبرو د اجنډا په ترتیب بحث وشي. خو دا چې تر اوسه د دوی ترمنځ لیدنه شوې او کنه ښاغلي مینپال په دې اړه څرګند ځواب ورنه کړ. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غواړي نوم واخستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه په قطر کې له افغان پلاوی سره نه دی کتلی. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند وایي طالبان باید په قطر کې له افغان پلاوی سره وویني. دوا خان مینپال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د افغان پلاوی په کتو کې به د بین الافغاني خبرو په اجنډا خبرې وشي.
د تماس ډله د امدې لپاره تللې ده چې د مذاکرات پر مار باندې د اجنډا مسایل ترتیب دا د طالبانو او د امریکایي لوري په غوښتنه باندې تللې ده. هر وخت چې دوی پر اجنډا باندې کار وکړي د اجنډا د اسلامي جمهوریت له ادرسه به مذاکراتي ټیم آماده وي. کله چې د مذاکرات او اجنډا برابري دي طالبان ځان د مذاکراتو آماده کوي باید ورسره وویني.
خاغلی مینپال دا هم وویل په اجنډا کې د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې موضوع هم شامل ده. خدا چې تر اوسه د دغه پلاوی او طالب استازو ترمنځ سره روان دي کوم لیدنه شوی او کنه خاغلی مینپال سرګند ځواب ورنه کړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین بیا نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او افغان شپږ کسیز پلاوی ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوی. که څه هم خاغلی شاهین په غوسه توګه دا نه دی ویلي چې له دغه شپږ کسیز افغان پلاوی سره به ګوري او کنه، خو خاغلی مینپال وایي چې طالبان بله لاره نه لري او نه قتل د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونر ولایت د خلکو استازي نعمت الله کریاب وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تضاد لوی لامل د طالبانو لخوا خپلو پلویانو او جنګیالیو ته دا ښکاره کول دي چې دوی لا هم افغان دولت په رسمي ډول نه پیژني.
هغو تعهداتو له مخې چې د خپلو جنګیالیو سره یې کړي امتیازګیري به یوازې دایي چې نړۍ ته وښیي او یا د مطبوعاتو د لارې د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې یو تشویش پیدا کړي، پرته له دې به بله امتیازګیري نه وي، ځکه دا هر څه له وړاندې نه پلان شوې خبره وه.
تېره اونۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک مخکې افغان حکومت شپږ کسیز پلاوی چې د عدلیې د وزارت مرستیال زکیه عادلي، د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالاکرزی، د حج او اوقاف د وزارت مرستیال امین الدین مظفری او د بهرنیو چارو د وزارت او ملي امنیت شورا استازي او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل هم پکې شامل وو قطر ته لیږلی دی. مخکې تر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي وو چې دغه شپږ کسیز پلاوی قطر ته له طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو لپاره تللی دی. ټاکل شوې چې د مارچ د میاشتې په لسمه له طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دغو خبرو لپاره په قطر کې د طالبانو د استازو او استول شوي افغان پلاوي ترمنځ خبرې مهمې ګڼل شوې دي. د یادونې ده چې افغان حکومت مخکې له دې هم یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته استولی و چې طالبانو ورسره ونه لیدل او بې نتیجې بیرته راستون شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس پر شو دي چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستنګزی ورته کتنه کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ هوکړې او له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو د وتلو مسلې یو وار بیا د نړۍ د یو شمېر رسنیو پام ځان ته اړولی. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. ورځپاڼې لیکلي راتلونکو څو میاشتو کې به روښانه شي چې دغه معامله سولې ته د رسېدو یوه لار ده او یا د امریکایي ځواکونو د وتلو یو سیاسي پوښښ. د لیکوال په وینا ښه خبر دا دی چې د شنبې ورځې موافقه تر هغې ډېره ښه وه چې په سپتمبر میاشت کې تمه کېدله. د وال سټریټ جورنال د مقالې په دوام کې راغلي طالبانو په زرګونو امریکایي سرتیري وژلي او ډونالډ ټرمپ باید هغوی کیمپ ډیویډ ته نه وای وربللي. هغه څه چې ټرمپ په پیل کې غوښتل خو هسې ونه شول. واشنګټن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي د امریکایي ځواکونو د وتلو موافقه له ننګونو او خطر ډکه ده. د مطلب په پیل کې راغلي کله چې متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له طالبانو سره جنگ بندوي خورا تاریخي ورځ وه. د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې شاوخوا 1600 امریکایي سرتیري به د لنډې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د واشنگټن اگزامینر په لیکنه دا اوس د افغانستان په حکومت پورې تړلې ده چې څنګه د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په هدف له طالبانو سره موافقې ته رسیږي او سوله کوي. ورسپانې لیکلي منتقدین په دې باور دي چې امریکا خپل افغان متحدین د اوربان له هیڅ ډول ژمنی او یا د سولې لپاره د طالبانو له تضمین پرته ځان ته پریښودل. په دوام کې راغلي کومه موافقه چې شنبه د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب د ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شوه، طالبانو ته لار پرانیزي چې د امریکا له ملاتړ برخمن افغان پوځیانو په وړاندې خپل جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم ګواښ کړی چې که کومه بده پیښه وشي امریکا به بیا افغانستان ته ولاړ شي او په داسې یو قدرت به عمل وکړي چې چا یې ساری نه دی کتلی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو تر موافقې وروسته افغانان هیله من دي، خو په عین حال کې ویرې هم په زړونو کې ځای نیولی. د 18 کلن حبیب الله بلوچ لمسای 13 نومبر په کابل کې پیو بریټ کې وژل شو. هغه لاس انجلس ټایمز ته ویلي سولې لوی هیله ده. د ښاغلي بلوچ په حواله لیکل شوی هیله لري چې د امریکا او طالبانو موافقه چاودنی او امنیتی پیښې ختمې کړي. تمه ده بین الافغاني خبرې د مارچ په لسمه پیل شي، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د دغې نیټې په نږدې کېدو سره ننګونې هم موجودې دي. طالبان افغان حکومت په رسمیت نه پیژني او اخوا محمد اشرف غني چې د ټاکنو ګټونکی اعلان شوی عبدالله عبدالله یې نه مني. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلی عبدالله د ټاکنو پایله له درغلیو ډکه بولي. هغه ځان بریالی اعلان کړی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د دغو دواړو افغان مشرانو په اړه لیکلي چې دوی د مرکچی پلاوي په ټاکلو باندې دوه جلا لارې غوره کړې او دا پخپله له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې یوه معنی ده.
ازبکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د حیراتانو بندر تړلی. د بلخ ولایت سیمه چارواکي وي ازبکستان د دوشنبه په ورځ له افغانستان نه هغه هیواد ته د مسافرو په ورتګ بندیز ولګو. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان شمالي ګاونډي هیواد ازبکستان د دوشنبه په ورځ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره د خپلې پولې د تړلو خبر ورکړ. د بلخ ولایت چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ازبکستان له لورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د حیرتانو د بندر تړل کېدل تایید کړل. د بلخ د والي بیان منیر فرهاد وویل:
به امروز کشور دوست ازبکستان مرز خود را بروی مسافرین
نن سهار دوست هیواد ازبکستان د افغان مسافرو پر مخ خپل بندر چې په حیرتانو کې دی د افغانستان له لوري د کرونا وایرس د ورخپرېدو د مخنیوي په خاطر وتاړه. راپورونه چې موږ لرو هغوی ویلي چې د بندر تړل موقتی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ پاکستان هم د کندهار د چمن په سیمه کې د یوې اونۍ لپاره د افغان مسافرو او سوداګرو پر مخ د خپل بندر د تړل کېدو خبر ورکړ. د کرونا وایرس مثبتې پیښې د تیر میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې په چین کې ثبتې شوې چې تر اوسه پرې د هغه هیواد په لسګونو زره کسان اخته او څه باندې 2000 یې وژلي دي. سره له دې چې اوس د دغه وایروس مثبتې پیښې د نړۍ په شاوخوا څلوېښتو هیوادونو کې ثبتې شوي، خو له چین نه وروسته ایران هغه هیواد دی چې د یاد وایروس مثبتې پیښې پکې ډېرې ثبتې شوي دي. د وروستیو خبرونو له مخې په ایران کې پر دغه وایروس د اخته کېدو له امله تر اوسه څه باندې 40 کسان مړه شوي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له نیکه مرغه په هیواد کې تر اوسه پورې د کرونا د وایروس له یوې مثبتې پیښې پرته نورې مثبتې نه دي ثابت شوي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله معیار ازادي راډیو ته وویل:
در مجموع در حدود 13 واقع مشکوک سمپل شاورده شده که از او جمله
پټوله کې د واویا مشکوکو پیخو سیمپلونه راوړل شوی. لدی جملې نه 350 پیخې ټیسټ شوی چې 250 منفی او یوې په هرات کې مثبت تثبیت شوی او 23 نورې پیخې په لابراتوار کې تر ارزونې لاندې دي.
د بلخ ولایت چارواکو دا خبره رد کړه چې ګواکې په بلخ ولایت کې د کرونا وایروس یو مثبت پیخه څرګنده شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ هغه کس چې په افغانستان کې په کرونا وایروس اخته پیژندل شوی د ایران لقم خار څخه د افغانستان هرات ولایت ته راستون شوی و. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د حیرتان د بندر په بندېدو اندېښنې ښیي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مخکینی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل: په سږ لمریز کال کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه $1 میلیارد وه چې 40% له ازبکستان سره وه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
برتانیا، جرمنی او فرانسه به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ایران ته 15 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړي. دا درې اروپایي هیوادونه به د مالی مرستې ترڅنګ ایران ته لازم تجهیزات هم واستوي. ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستو وړاندیز رد کړی. نور جزئیات له ملالې بشیر.
د ایران د روغتیا وزارت د کورونا ویروس له کبله 12 نوي مړینې راپور کړي دي. له دې سره د دې ویروس په نتیجه کې د مړو سوي شمیر 68 تل ور سو. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي رضا رئیسی د کورونا ویروس له کبله د اوښتې ځاني زیان په اړه داسې ویل:
ابتلای قطعی جدیدمون
زموږ نوي امر شي چې 523 نوي پیښې ثبت شوي او 12 نور کسان مړه شوي دي. په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1501 تل ور سوی دی. تر اوسه 68 کسان مړه شوي او لږ مرغه 201 نوي کسان روغ شوي دي.
291 نفر رسید.
د هغې شورا یو غړی چې د ایران ستر مشر ته سلا مشورې ورکوي هم په مړو سوي کې شامل دی. دا خبره د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور کړه. د نظام د مصلحت د تشخیص په نوم د دې شورا غړی محمد میر محمدی نومېده چې په تهران کې د کورونا ویروس له ناروغۍ مړ سو. هغه یو اویا کلن و. میر محمدی د ایران لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د کورونا ویروس له کبله مړ سو. د ایران په مشرتابه کې ګڼ کسان په دې ویروس اخته شوی دي. دا شورا د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای ته سلام مشورې ورکوي او د ستر مشر او پارلمان ترمنځ د منځګړي په توګه فعالیت کوي. د میر محمدی د مړینې خبر په داسې حال کې دی چې د ایران مرستیال ولسمشره معصومه ابتکار او د روغتیا مرستیال وزیر ایرج حریرچی هم په دې ویروس اخته شوی دي. متخصصین وایي په ایران کې په ویروس د اخته کسانو شمیر شایي تر هغو ډیر وي چې چارواکو تایید کړی. د ویروس د خپرېدو له بیرې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د دوشنبې مارچ په 2 نیټه آنلاین خبري کانفرنس جوړ کړ. د دې وزارت ویاند عباس موسوی آنلاین خبري وکړې او ایران ته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د مرستې وړاندیز رد کړ. په همدې حال کې جرمني، برتانیا او فرانسې ویلي چې له ایران سره به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مالی او تجهیزاتي مرسته وکړي. دغو درو اروپایي هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روغتیا نړیوال ادارې له لارې به له ایران سره 5 میلیونه یورو مالی مرسته وکړي. ایران ته په ورکړل سویو روغتیایي موادو کې به د لابراتوار د معایناتو آلات او د ځان د خوندیتوب لپاره کالي او د لاسو دستکشي شاملې وي. په تهران کې د برتانیې سفارت ویلي چې د ویروس په خاطر یې له ایرانه خپل پرسونیل ایستل پیل کړی دي. دې سفارت ویلي چې یو شمیر لازمي کارکوونکي به یې په ایران کې پاتې وي، خو که وضعیت نور هم خراب سي د سفارت وړتیا به ډېره محدوده سي چې د برتانیایي وګړو مرسته وکړي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر مارکس پروی تمکیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی دوام وکړي. سپردا خبرې پرون ناوخته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارک میلی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرو اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي. د کمیسون د دوشنبې په ورځ طالبانو او افغان حکومت او امریکا ته په یو لیک کې ویلي چې د 5000 طالب زندانیانو فهرست له دې کمیسون سره نه دی شریک شوی. په بادغیس ولایت کې چارواکي دا کوي چې د طالب وسلوالو په یو برید کې د افغان کمنډوز واکونو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته کړې. د خوست ولایت چارواکي وایي په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې چاودنه کې 3 ملکیان وژل شوي او 8 تن نور ټپیان دي. چین وایي په دې هیواد کې په څلور ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي چې په کورونا وایروس اخته و. د چارواکو په وینا همداراز په دې هیواد کې 202 نور کسان په دې وایروس